پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اوري.
گورنر مہتاب احمد خان سپاہ قبیلی تخبل سمت دستنولو د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکی وایي چې په بلخ کې د هند په کنسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي. خیبر پختونخوا گورنر سپاہ قبیلی تخبل سیم تدستانی دو او د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باڑه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مہتاب احمد خان دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د 12 نیټه نا ستنې دو اعلان کوم او د فبروری وډمبای نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د هډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړې ده. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج دیس په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړیو د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د وو وړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکو نه د فاټا د انتظامي حیثیت په اړه تجاویز راغون کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دوره کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفی کیږي. دوه ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنکړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه راهداري تېرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي. د کوټي ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. خو دوی خواوشا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې د قومندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډو سره په خبرو کې دعوه کړې چې د بټي کوټ ولسوالۍ سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېر ورځ مازیګر د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرقي وال وایي چې دغه نښتې 1.5 ساعت دوام وکړ. په نښته کې 1 تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تنو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کنسلګرۍ وسلوال حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو او اصولي دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله سلورو تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژلې شوې دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وجل شوی دی. سعودی عربستان لخپل سیمیز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتی تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودی عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تیرې اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 48 ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت یې هم ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. د ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په داس په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ ورستو خراب شول. بل خو تیر ورځ د سعودي عرب نږدې اتحادي هیواد متحده عرب امارات ایران کې خپل سفارتي موجودګي ټیټی کچې ته کوده کړې ده. د دې په جواب کې ایران هم د متحده عرب امارات نه خپل ځینې سفارتکار واپس راوغوښتي دي. بحرین او سودان هم ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو ته ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریلګاډو، بسونو او کښتو له لارې داخليږي. د دې اقداماتو مقصد دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو مخه نیول دي. د مشال خبرونو پای او سپتال ستا د موسم حال او د کرنټ شو به رابیا اکرم خان باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 106 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105.5 روپے او 70 پیسې او په 105.5 روپے او 20 پیسې. یو یورو په 105.5 روپے او 25 پیسې او په 105.5 روپے او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 95 پیسې او په یو کم 10 روپے او 10 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے او یو شپېته پیسې او په یو روپے او درې شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 11، بنو کې 23 او په کوټه کې 1 او 45 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لګلو د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړی دي. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومت اقدام خوختي او هیلمند دي چې مهمه مسلې به اوس حل شي.
د روډ مسالم دو، سکول مسپتال مسالم دو، بجلی او بو مسالم دو. ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرو، موږ تاسو دې ته مجبور وای، موږ پاکستان نشو، موږ غواړو
پاکستان یو. د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګلو خرا خلاص شوې د پیښور یو سیدونکې مشال ریډیو ته پر د تیر شو تکلیفونو کیسه کوي.
اسلوالو تو پاک ومانکی خو بلگانی تیواجولو پتو که ورطاو شو تر بیر توتلی لسونه تبان کد
پریوش میرنور موضوعاتو هم رپورتونا لرو هیلی دا لمشال رادیو سروسی. اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو یو جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې دروانی میاشتې د 12 نیټې نه بعد سپاه قبیلې د خلکو د غوی کورونو ته بیرته لګلو لړۍ پیل شي. نوموړي هم دراز وویل چې د فبروري پر لومړۍ نیټه به د باړې بازار په مکمله توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او هغلته د نویو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي کبله سر ټکوي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د ګل پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی د باڑی دوره وکړه او هلته یې ویلوی جرګی ته ویل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑی د سپاہ قبیلې د کډوالو خپلو کورونو ته په باعزت توګه د جنوری د 12 نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروری وړومبۍ نیټې نه د باڑی تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم او دا یوازې تجارتی هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت په تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر ریسکیو 1122 سبزی او د میوو منډۍ ترانسپورټ اډا سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باډۍ نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جربه ځمکه باندې به یو جدید انډسټریل اسټیټ هم جوړوي په دې مهال د باډۍ سپاه قبیلې یو مشر سلطان اکبر پریدي مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسې شریک کړل
موږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو یقینا چې دا کومې تېرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او زموږ دپاره به د واپسۍ یو ښه روښانه لیار او زموږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسۍ نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي
د باډۍ یو بل مشر سهیل احمد پریدي وویل
اوس بیا د باډۍ کولوېدل دا د دغزو د خلکو دپاره دا سري لکه بالکل هغوله یو نوی ژوند ورکول مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي که نیکه وکته شي اوسه پیرې د روډ مسلام دو سکول مسلام دو اسپتال مسلام دو بجلی مسلام دو اوبو مسلام دو مسالې ډېرې دي انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي
یاد دی وی چې باڼه خواوشه اووه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایساره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړی شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي په 415 روپۍ لګولې دي دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک تر څومره مطمئن دي دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
بارا تیرا مختلف سیکٹر دی ایجوکیشن دی ہیلتھ دی ایگریکلچر دی اریگیشن دی لائف سٹاک دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی دین علاوہ فشری دی په دې کې فارسٹری دی په دې کې لائف سٹاک دی په دې کې چې څنګه کې څنګه کرا دي دا انو ڈیولپمنٹ پروگرام لاندې هغه کې په دې مختلف سیکٹرز کې لګی دارا پیسې
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرٹری بازارګل اپریدی بیا د حکومت دغه داوی ردوی او زیاتوی
موږ په ګراوند باندې داسې څه نه وینو البته باډۍ سره او جمرود په دې علاقو کې لږ سخت کار چې میگا پروجیکټ موږ په سترګو ونیدلو دلته یو مسوله به ورته وي چې غټ پروجیکټ دی په هغې باندې اتیاس تیار شو مخکې انقلاب نه مخکې په هغې هم کار نه وي شروع بل داسې په خیبر کې تخن شي او جمرود نه تر متینو پورې دا روډ دی دا ون روډ دی دوره نه دی او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه ترسره کیږي د دې د کره کتنې ذمہواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده د دغه کمیټې د مشر د جنوبی وزیرستان نه د پارلمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څه نه څه شوي دي، او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړي دي، هلته مو بالکل آبادیان راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوي دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه نه دي شوي لکه څرنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسې کې وړوکې کړه رکھتے د دین را واخلا د فاتا سیکریټریټ والا ور سره شامل کا داس رازر از تر اعلی پورې دا ټول والی دی او ټول بلکې برابر شریک هدي او بده کې ایس وانت شک شوبه نشته تر گورنر پورې
د سفران د وزارت د داوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې سکم 2000 روپے په 2013 او 2014 کال کې 1500 روپے او په 2015 کال کې 1100 روپے د ترقیاتی کارونو په برخه کې لګولې دي.
د مجید بابر رپورٹ مورید د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلی سیاستوالو یو ډلې پرون د پیښور په پریس کلب کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي. د مشرانو خبرداري ورکړې چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوې نو پر ضد به دوی په احتجاج لاس پورې کړي. له پیښور د خالد خان رپورټ.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحی کمیټه مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافت خلکو ری اغیستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نېشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز محمد سره سره دا بالی ایجنسونه نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم غډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسي اتحاد صدر هم دی د غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارې اعلان کوي.
دا موږ یو سر مشترک تو دا سپیکرانو چې کوم عمل شروع کړي دي د قوم د جوړولو لپاره نه چې خپل مراتب یو څه خیر راځي دا او ودرولې دا د دې د عمل موږ مشترک تو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا دې په نیکنتۍ کې دنیا باندې وو.
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو لپاره جنگوي، خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرلو پر موږ تاسو دې ته مجبور وای چې موږ د پاکستان نشو څنګه د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر ایجنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې پزت لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي وکلا ټیچر سټوډنټ یو چې دا ټول موږ بوزو او په زرنګو خلک دیننه نه پرګر چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې او پروټیست وکړو او غول دا خو چې ته خو 1500 خلک یې 1500 خلک بهر در مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلی اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممن ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس لاره یو وار بیا د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې دغه صوبې ته د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې نه ورکوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې پر یاد موجودې د ګډو ګټو د شورا غونډه راو بدل شي. خټک هم دراز ویل چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره رابطې پیل کړي دي او دا چې غواړي په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د څرګندونو تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف چې 16 وړاندې په جوب کې د کاشغر گوادر د مغربي لاري په نوم کومه پرانیسته کړی ده، نو دغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري برخه نه ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د کاشغر گوادر لاري په اړه د صوبایي حکومت غوښتنه سیاسي نه ده او نه دوی غواړي چې دا ده منصوبه لنجمن کړی، بلکې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې وفاق دی د دې منصوبه په لړ کې د پښتونخوا صوبې او د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنې لړې کړي او د دغه اندېښنو تر لړې کولو پورې دی په مشرقي لاره روان کار ودرولې شي. د خبرپانی تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وفاقي حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې ټول معلومات پټ ساتلی دي او د لړ کې د چین د دورو پر مهال وزیر اعظم یوازې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ځان سره چین ته بوتللی دی او وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې منشوبې په لړ کې دي ټول معلومات راښکاره کړی شي او د شریکو ګټو په شورا یا سی سی آی او پارلیمان کې دي وفاقي حکومت ټولې شوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلی دي چې د خیبر پښتونخوا د هزارې ډیویژن نه چې کومه برخه د اقتصادي رهداري تیریږي هغه یوازې یو سړک دی او د کوریډور نور جزئیات لکه ګیس لاین، ریلوی لاین، صنعتي پارکونه وغیرہ په دغه کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې دوی د جمعیت علماء اسلام پی او عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي، هغوی په اعتماد کې اغېستلې دي او د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت روان دي او د لړ کې به صوبایي حکومت یو ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. وفاقي حکومت لا تر دې دمه د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې سندي ویلي، خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې تر ټولو اول به د اقتصادي رهداري مغربي لاره جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت فیان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوی پراتون کې څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې کوي جوړ شي. تفصیل د فرشتې جلال صاحب راپورټ کې.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی وو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او ډیر لس تن زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دیرش دی. حمله کوونکی په خپل هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جف ډیویس ویلي چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو جف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حمله هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمنی پوځ په خپلاوي پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د شمیر سیاسي کتونکو په باور په تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حمله او بمی چاودنی په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې ښایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشتہ جلال زیبا د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرای وسلوال برید چې وړمش په پیل شوی وو پرونی هم دوام ولرلو د دریو تن وسلوالو په وجل کې دوه سر پای ته رسیدلی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو د دوام ملت په سیمه کې د ملکی تلفاتو مخه نیول وو. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په دغه پیښه کې د هند کونسلګرای هیڅ یو ډیپلوماټیک مامور ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسله والو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې ترسره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسله وال وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حوالی ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسله وال جګړې ته د تیر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یو کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالفه وسلوالې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخه په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پیښور یو اوسیدونکو قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو د پیسو لپاره تختولې و. د په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالې ډلې ته 25 لک روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تاسو اورئ.
د پیښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان وو چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتختولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تختونې حال سره په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان کې دا چې کوم هایوې د مارکو په دې کې مازه دا واقعي چې هغه یو کپنه څرنګه کار کولو تر خمه چې کله روان شو مونږ دې مارکو ته ورسې دا وخت کې شل میده او 12 بجې په دې دوران کې ورسې او غاړې مخې ته شو اسلوالو مونږ باندې ټوپک ومان کې خو کوزي کوم او بل ګاډي ته واچول غاړې روان کړو چې مخ په ټول باندې سره په ټوکی ورتاو شو تر دې ته او تل نه سونه ته باندې کې جیبنه چې سامان او ټول سره نه واغښت دا په ټوکی چې کوم د مرغو یا د سشي یا د اتا د پلو اواز نه ورغو کاکی نور خو نه ته کتلې کېدو او نه سونه مې بندو
د قیوم خان نمو پښتنه وکړه چې وسلوالو ته د سل لپاره تختولې وي نو نو موړی وای
زما د ترور د امر ته یا چې ټلیفون نه کوي هغه ته ډیر زیات پیسې ویل چاله شپږ کرونه ویل چاله لس کرونه ویل چاله 5 کرونه ویل چاله 1 کرونه ویل پاکه د ځون आवाज هم راتلو او د بمباره आवाज هم راتلو بلکې یو ورځ د ډیر نږدې بمباري وا چې کوم موزیک هم راتلو
د قیوم زوی عثمان قیوم نمو پختل چې کله د پلار د تختونې خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو؟
ټینشن خو دومره ټینشن چې هغه وی مړې نه وی او جړای وی موږ لکل کویل چې تاسو به سم نه کوي تاسو خپل فون زم بند کی چې تاسو راته بالکل کوي یې ما نن دې کې تاسو په پله خطر کې دی شي کنه.
د قیوم خان مېرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 1 لک روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یو نه پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ دی هغه نه پچې دین 50 لاکھ تر راغلل پکې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ راغی راټیټه دوه نه لکه ما ورکړې وي او باقي کارت مو واغسته او کورس کې سامانونه مو خرڅ کړو. ما څو خپل فونه مو نه خرڅ کړو. څلور 5 کسانو نه دا اوله کروسه راځم.
تر دا مهال پورې د قیوم خان د تختونی او د هغه نه د پیسو اغستو پاړه افغان او پاکستانی چارواکو سنې دی ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا خوگی اوری دن کو پا پی خور کی دا غرمی دولسنی میں وجہ کی دن کی دی دا مجید بابرنا لند خبرونا اورو
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلې ته خپل سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د قبیلې سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاجدید په مشرۍ کې د قبیلې سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشترک کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاکستان اقتصادي رفتارې په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسله والو برید کړی چې په دغه پوسته کې ناست پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه د دې پیښې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یو ځانمرګي حمله کې 5 افغان پولیس او 2 جرمن سرتېري زخمیان شوي دي. د جرمني د پوست په خپله ویبپاڼه ویلي چې دواړه عسکر اوس صحیح حالت ښه دی. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کفتلګرۍ وسله حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ایز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شی عالم ته د پاسه ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تیرې کار په ورځ ناوخته د دغه تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړې دي چې هغو مهاجرینو ته د ورتګ مخه ونیسي چې په کې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریل ګاډو، بسونو او کښتیو له لارې داخلي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادارې کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی. او وی جمعیت علماء اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دی، خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانج موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د سلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي، کومې له کبله چې حکومت سوزله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی. او دې لړکی د تیر کال 25 مئی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه، او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خله د دې منصوبې تایید کړی وو. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډېر لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دی شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي، نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لري کړی. او حکومت لا دې لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولې دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادارې زیاتوي چې د غرنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برې مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دې د کالاباغ دې منصوبه نه جوړوي، ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې تر څنګ جنگ روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي، خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکو وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو 2 ورځې لپاره خلکو ته ګیس ملاویږي. روس پانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي، خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نه وی او خلک مجبورن یا خو لرګي سوځوي او یا سلندر استعمالوي. د ادارې په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. ادریه اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز اس پانی د ہند پٹان کوٹ پر پوزی اڈی ل وسلوال بری درست دا ہا ہواد ل پاکستان سرداڑی کو پر چرنگوالی، او واشنگٹن پوسٹ اور اسپانی بیا پا افغانستان کے فٹ بال لوب سرا دا افغانان د مینی پاڑا لیکن اخباری کڑی دی چے مهم برخی ل اسرار عالم مومن داورو.
ٹائمز ورسپانه لیکي پاکستان ډېر پټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیخه د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د سولې بحال شوی پروسه نشي اغیزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یو چاودنه وشوه. ورمه ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپل ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد سرکاري اړیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مخاله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیر ورځو د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوبی ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربا هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده، کچیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپیرا د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړی شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ لمیچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګری برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سپینې ماڼۍ ویان پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو پرې کېدو له امله اندېښنه وښوده. هم پرون بیا په بغداد کې د مقتدر شیعه مولا مقتدر صدر ګڼ شمیر پلویان د سعودي عربستان پر ضد د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او له خپل حکومت یې غوښتل چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپل کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه نور د فرشته جلال زئی پر رپورٹ کې.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهیي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداري ورکړه چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي زنایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. دا ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پریکېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته هم 48 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلاري د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان لا تړې کړې دی خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ولیکنه خبره کړې. لیکنه وايي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخپزیاتیدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پښتنو لاندې ونیسي. د لیکنه مهمه برخه درته ورو د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې ورستیو کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله خودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 کم نکړي. نو موري زیاته کړې زب غواړم چې تر هغه چې ممکنه وي په افغانستان کې د غشمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وايي نو موري جنرال البته دا روخانه نکړه چې هغه کوم کارونه دي چې د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرتا رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوه. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودیت سربېره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال فساد د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي والی حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وايي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف عقل تل قاعده او دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان نیوارې بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنه تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکن اکاگی ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکن زیاتوی اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ ورستی ملاقات په کتو لیکنه خبره کړې وای. دا نه دروخانه چای د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالی ملاتړ کوي یو کنه. لیکن د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څیړلې ده. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورسپانې لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ وو، او په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږدیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همدارز مودي د نورو هندي مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورسپانې لیکي د دواړو هیوادونو کورنی خندونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوز د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوز د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخیدونکو اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري، او په افغانستان کې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخه تګلاره عملی کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه. خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورسپانه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان بداوي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورسپانه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی، او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابر کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې چارواکو په خبره د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1490 مالی کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1490 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې پخپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغی. پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارد عواید درلود او سږ کال موږ 13.3 میلیارد عواید لرو.
محمد عالم اسحاقزی وایي چې لا هم یو شمیر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي، خو په خبره یې چې دوی د یو شمیر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي، خو منځنی مالیه ورکوونکو لوی مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجرې په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سروالۍ ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحاقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیتو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمونږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم ساده په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخه مو نیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کېدای شي 50% زموږ په عوایدو کې افزودي راغلي.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په اساس هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپل عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانه ته ورکړي. خو د خاغلی اسحاقزی په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیه لور کولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بره محمد جن صاحب نه کی غر کې د تونل استلو چاره چې دواره روپې لګښت په پرراشي زرد چې بشپړې شي. د پولیټیکل چارواکو په خبره یاد غري 115 متر سورې کړي او یوازې 15 متر نور پاتې دي. د سیمې خلک او د ماربلو کاروباریان دغه تونل ته خوشاله دي، وایي چې ګټه به ترې نه واخلي. شانواس ترکزه رپورت لري.
دا پرډیکل ایجنټ محمد ایجنسی دا یو بیان تر مخه چې 115 متره غر سورې شوی دی، ولې صرف 15 متره غر پاتې دی او په دغه منصوبه 2 ارب روپۍ خرڅ راغلی. په دغه غر باندې باجول بره محمد او د کونړ افغانستان ته لاره تیره شوې ده چې د ماربلو ګاډي هم په دغه لاره باندې تیریږي. د ساپو اوسیدونکو فضل ودود ساپه چې هر ورځ به سبق له په دغه غر تیرېدو او اول غلنۍ ته او وروسته به پیښور ته راتلو. وی ویل
کم کال جین وی یا اسکولونو ته زی یا دغه علاقینه یونیورسيټي ته راځي ته ناقله وجه نه کم مزل چې کم دی هغه ډیر وګت شي او هغه ته ذکر کې چې کم ډیر مشکلات پیدا کوي. خپل کلاسونو ته چې کم دی هم ډیر لیټ را رسیدي او بیا چې کله واپس کورونو ته راځي نو هم واپس ډیر لیټ را رسیدي.
واجد محمد هم دغه سیمه اوسیدونکو دی وای چې د ناقی کنده غر ډیر اوچت دی. گاډو ته پتاګ راته کې د مشکلات سره سم دغه غر نه ډیر واري گاډي لاندې پریوتې دي چې پکې انساني توانونه هم شوي.
کوم دا غر چې دی ډیر زیات انسانان چې کوم دی غو خوړل پغې کې مختلف اکسیډنټ یو شوي. نو د دې تنل سره به زمونږ او د باجوړ او د دې علاقې شو کوم مدرب دي نو په دې کې به ګنټه فرق هم راشي او سفر چې کوم دی به مې خوش شي.
نو که دغه سورنګ جوړ شي او د کانو ټرکونه پر تیرېدل شروع شو نو دا د کانو کارخانو والو ته څومره ګټه ورکي. احسان الله د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن جنرال سیکرټری دی او وای
ګاډي فاصله چې کوم دی یو ګاډي یو ګنټه په خاطر کې انده نیمه ګنټه په کوزو کې نو دا چې وشي دا تقریبا 10 منټ مزل دی. نو موږ ته د ټیم بچت چې کوم دی نو د ګاډو او د تیلو بچت چې کوم دی موږ کرایا کې ډیر بچت موږ درشي زه تر غرونه چې کوم دی نو د ناخیر تنن له هغه اړ دي. نو موږ ته د فاصله هم کمی شي موږ ته د غرونه مطلب یو قسم لرانیزي شي نورم
خو دا خبره لا هم نه معلومه چې دغه غر په سور کول او بیا د عام اولس د تیردو لپاره کله پرانستل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه مسلم باغ کې د کرومایټو کاروباریان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټو د بیو ټیټېدو له امله د دوی کاروبار درېدلی او دا چې دغه روزګار سره تړلی زرګونه خلک بیکار شوی دي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
کرومایټ چې د مسلم باغ ځای اوسیدونکو کرم بولي د دغه سیمه اکثریت وګړي د کرمو له همدې کاروبار سره تړلی دي. خو د کرومایټ د بارو د تجارانو په خبره دا کاروبار یې اوس د پخوا په څیر نه دی. عبدالجبار کاکړ د کرومایټو د تجارانو د اتحادیې مشر دی. کاکړ وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټ ډبرو باندې بېخي ټیټې سوې چې ورسره د دوی کاروبار وچ کلک درېدلی.
د کرومایټ کاروبار کرومایټ د عالمي منډي سره کار لري. په عالمي منډ عالمي معیشت همدا وخت دومره شاته دی چې د دې ځای کوم دغه جوړېږي پیرو کوم جوړېږي هغه په د ریل سټیټ کې استعمالېږي. نو معیشت د دنیا غدا سره دی چې دا وخت د دې نو خیال په چاینا کوم د دې پیرو کوم جوړېږي دغه ځخم دغه سبيادي د بار ضرورت دومره کم دی چې دوی اوس مجبورن ریټ ډېر شاته دی. مرزه کراچی والا مال غواړي نو هغه د سرټ دیس په نیمه سر کوله ریټ ډېر کم دی. نن زه شروع واته کلمه کې $720 پر ټن دا وخت $120-$130 پر ټن چاینا پونچ دی.
په لې خاطر د همدی سیمې د کرمو یو کارکون کې بیا وایي کدا کاروبار همداسې ولاړ وي نو د یادې سیمې به خزيات وګړي به بیروزګار شي.
دا ټیم خو کاروبار بالکل ولاړ دی. خلک ډېر پریشان دي. نه دلته بل هیڅ کاروبار هم نشته. و به هم دا ټیم ډېر لاندې دي. باغونه وچ سو خوش کسلو دلته دا ټیم چې دی صرف د کرومایټ کاروبار دی. دا د خلکو د آمدن یو لوی ذریعہ ولا یو خو موږ د پسمانده د خپل حکمرانان الله تعالی زخیو اغه دا ټیم دا علاقه ډېر نظر اندازه کړی ده. او کچیر دا کرمان ودرېدل داخله به زمو و فکر ته مجبور سي.
خبره دا وایم دا و پینېستې دا بشپړ زره تولیم سره پیسې نه ستاخله نه زما خو دا وسی دا کوه.
مسلم باغ چې د کرمایټ دبرې په کې له 1901 یسوي کال راځي خېږي خو د دغه سیمه وښودونکو وایي په 13 پوره یو صدې کې یوازې 13 یو لسزه د دې کاروبار شبو او اوس بیرته درېدلې. خدای نور ناصر مشال رادیو مسلم باغ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د کراچۍ د لیاری ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکند پلای کلی نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته خېدي خو موړ وای چې د خار پښتانه اوسیدونکو د خپلې جبې کتابونو اخستو ته زړه نه خکوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ او ورپسې یو سندر.
زه د ملکنی جلسې د پلی اوسیدونکو یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونو ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمونه ډېر لري. زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول او شاعری سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه داوي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان د نننه د کتابونو په اړه هغه سداسي ویل
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي. مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 5 لکه پښتانه آباد دي. دلته لک تر لګه 12 ادبی ټولنې هم شته. ولې بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډیر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي. ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو پرنګ په کراچۍ کې هم ډیر کم دي او بیا په خصوصي توګه ادبی کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډیر په کم شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډیر کم دی. ولکه یو سړی د بنارس نه راشي، د لانډی نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کی او موږ کوشش کوو چاغه ته دا کتاب ملاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي. خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
سردار دے دے ہغا مینی